شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبری خپرونې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا تمشي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په خپرونې کې نور مسایل هم څیړو، خو نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د بنګلادیش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوې وسله وال نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي دي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازي نن په قطر کې د خبرو اترو نوی پړاو پیلوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو د مشر مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی دی. خو نوموړي وویل دا لا معلومه نه ده چې مولا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه. خو له دې وړاندې طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي وو چې په خبر پاڼه کې وبخې په دې خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی وو. طالبان ویلي چې په دې خبرو کې به د طالبانو د پلاوي مشري شیر محمد عباس استانګزی کوي چې تر اوسه څلور ځله له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کړې ده. طالبان ویلي چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د دې هیواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسئلو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي محمد عمر داودزی وای د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسېدل دی. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې په دغه جرګه کې به د ټولنې ټول قشرونه او سیاسي مخالفین ګډون کوي.
هدف عمومی از تدویر لوی جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است. یو هدف کلی و جامع و عمومی است.
خاغلی داودزی وویل چې د دغې جرګې نتایج به بیا د کابل دریم کنفرانس ته هم وړاندې کیږي. د نوموړي په وینا په دغه جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي چې لږ تر لږه 1.5 سلنه به یې ښځې وي. نوموړي دا هم وویل چې دا جرګه به چې په پام کې ده د روانې هود میاشتې په 6 جوړ شي، دوه ورځې دوام وکړي او د غځېدو امکان هم شته. د کندز د امنی قمندانۍ چارواکي په دې ولایت کې په روان کال کې د جنایي پیښو په تړاو د شاوخوا 400 تنو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنی قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې 8 تنه د سړي تښتونې او د قتل په تور نیولې دي. چارواکي په کندز کې د جنایي پیښو په تړاو د دغو تورنو کسانو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې د کندز اوسیدونکو په دې وروستیو کې له وسلوالو غلاو او تښتونو ډېر سر ټکولی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د بنګلاديش کوماندو سرتیرو یو تن چې هڅه کوله یو مسافر وړونکی الوتکې برمته کړي په ډزو وژلی دی. د الوتکې چې 150 سپرلۍ پکې وې تېره ورځ له دوبۍ څخه د بنګلاديش پایتخت ډاکا ته روانه وه. مشکوک برمته کوونکی وروسته تر هغې ووژل شو چې الوتکې د بنګلاديش په بل ښار چټاګانګ کې بیړنۍ ناسته وکړه. وژل شوي کس چې ویل شوي 15 کلن و د الوتکې تر بیړنۍ ناستې وروسته ویلي وو چې دی غواړي له صدراعظم شیخ حسینه سره وویني. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې دغه وژل شوی کس خوا کې موندل شوی ټوپک اصلي نه و. د بنګلاديش د هوایي چلند د ادارې مشر بیا ویلي چې مشکوک برمته کوونکی ظاهرا رواني ستونزه لرله. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون په یوې وسله واله نښته کې دوه سرتیري او درې وسله وال وژل شوي دي. د هند پوځ او پولیسو ویلي دي چې نښته د امنیتي ځواکونو او په پاکستان کې د دیره جیش محمد ډلې د وسله والو ترمنځ شوې ده. هندي ځواکونو په کشمیر کې د روانې میاشتې په 14 نېټه په یوه انتحاري حمله کې چې جیش محمد ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د لسګونو پولیسو تر وژل کېدو وروسته ځپونکي ګامونه او د پلټنې پراخ عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې 160 مشکوک کسان نیول شوي دي. په کشمیر کې وروسته تاوتریخوالی والی د نوي دلي او اسلام اباد ترمنځ کړکېچنې اړیکې لا پسې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورنوي چې د کشمیر په وروستي ځان وژونکي برید کې لاس لري او نوي دلي په غاښ ماتونکي او نوي دلي په غاښ ماتونکي ځواب ورکړي، خو پاکستان بیا دا تور رد کړی او د هند لخوا د هر ډول ناسم ګام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د عراق حکومت وایي د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي د داعش ډلې 280 زندانیان ورسپارلی دي. عراقي چارواکي وایي دا زندانیان د هغو سلګونو داعشیانو له ډلې څخه دي چې له کرد وسلوالو سره زنداني دي او پکې له 500 زیات عراقي وګړي دي. عراق وایي د داعش په دې نیول شوو غړو کې 130 عراقیان تېره پنجشنبه دوی ته سپارل شوي دي. داعش ډلې په 2014 کال کې د عراق او سوریې زیاتې سیمې ونیولې او خپل خلافت اعلان کړ. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک اتحاد ځواک د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له ډېرو سیمو د داعش وسلوال په شا تمبولي او د دې ډلې ګڼ شمېر غړي یې نیولي. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 دسمبر میاشت کې له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړ، خو سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې وویل چې 300 امریکایي سرتیري به د یوه سولسات ځواک په چوکاټ کې په سوریه کې پاتې شي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 56 دقیقې شوې. نن په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ د سولې بل پړاو مذاکرې کیږي.
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
د سولې عالی شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي.
هدف عمومی از تدویر جرگه رسیدن به اجماع ملی جهت تأمین و تحکیم صلح پایدار در کشور است.
په بهرنیو موضوعاتو کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزي په اړه معلومات درکو. په خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو چې تر ډیره د سولې پر روانو مذاکرو لیکنې خبرې کړې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړي پروګرام خبريږي. زمرايا زما حق. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دې شورا ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د یو مهم غړي ملا عبدالغني برادر ګډون هم د سولې لپاره ښه زیری دی. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې پیل کړي. د طالبانو یو ویان قطر ته د ملا برادر رسیدل تایید کړي، خو په خبرو کې د هغه د ګډون په اړه جزئیات نه دي ورکړي. لا اکرام دا موضوع تعقیب کړي نور جزئیات لدس خبرو.
په داسې حال کې چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو تیر څلور پړاوونو د افغان حکومت لپاره ښه خبرونه نه درلودل، خو د خبرو په پنځم پړاو کې د ملا برادر ورګډېدل یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هیلې راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم مشر دی او د پریکړو صلاحیت لري. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل
ملا برادر هم ویل شوی دی چې هلته رسېدلی ده. هغه یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت نه یو غړی ده. داسې معلومیږي چې انشاءالله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
خاغلی طاهری وایي د قطر په دې ناسته کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو تر څنګ په اوږدمهاله اوربند هم بحثونه وشي او دوی د ناستې په پای کې د یو ښه خبر د اورېدو هیله لري. ټاکل شوی چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې لپاره امریکایي پلاوی نن دوشنبه د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د دغو خبرو په تیرو څلورو پړاوونو کې چې په دوحه کې ترسره شوي او شپږ ورځې دوام وکړي، دواړو لورو اعلان کړی چې پر مهمو موضوعاتو موضوعاتو یو عمومي موافقې ته رسیدلی. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش او د دې مسلې یقیني کول چې له افغانستان به بیا القاعده یا نورې سخت دریځې ډلې دی ویاړي په توګه کار نه اخلي، هغه مسایلو چې دواړه لوري پرې اصلاح شوي وو. د دوهې د روانې غونډې د اجنډا په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالبانو ویلي چې د شیر محمد عباس ثانګزي په مشرۍ د څوارلس کسیز پلاوي په ترکیب کې به د دوی څلور مشران له پاکستانه هم په دې خبرو کې ګډون کوي. طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم د قطر مرکز دوهې ته رسیدلی. ښاغلي مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا لا معلومه نه ده چې ملا برادر به د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې برخه ولري که نه، که څه هم دغه ډلې وړاندې په یو خبره کړې اعلامیه کې په خبرو کې د ملا برادر ګډون رد کړی. خو پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل فکر کوي چې د قطر په ناسته کې به ملا برادر برخه واخلي او له دغه ناستې به ښې پایلې ترلاسه شي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې په وړاندې طالبان ستر خنډ بولي، ځکه د نوموړي په وینا یاده ډله لا هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره یوې پایلې ته نه ده رسېدلې. ښاغلي عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې رسنیو ته خبرې کولې وویل افغان حکومت هم مسولیت لري چې د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. دی وایي طالبان چې لا هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، موږ مسولیت لرو چې د خبرو اترو په وړاندې خنډونه لرې کړو. که بحث دا وي چې خبرې اترې له کوم ډول یو ټیم سره وشي، موږ باید انعطاف ولرو، داسې یو ټیم جوړ کړو چې په ترکیب کې حکومتي استازي سیاسي او ملي څېرې جوړې کړو، او د دغسې یو ټیم جوړول کولای شي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې طالبانو هر ډول بانه لرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې دي، خو هغه څه چې امریکا او افغان حکومت هیله لري د بین الافغاني خبرو پیل دی. امریکایي چارواکو وړاندې ویلي چې له طالبانو سره به د یوې وروستۍ پرېکړې نه مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي.
ډېر مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوی چې نن د قطر په مرکز دوحه کې طالب استازي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات د پنځم وار لپاره د سولې خبرې اترې پیل کړي. په وروستیو کې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه د سولې خبرې او هڅې چټکې شوي دي. افغان حکومت په پام کې لري چې په شاوخوا شل ورځې وروسته د سولې ملي مشورتي جرګه راوبولي. د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وایي چې په دې جرګه کې به شاوخوا 2000 کسان ګډون وکړي. اجمل تورمن په دې اړه له کابل نور حاله کوي.
بله سالی صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره مخکې دی چې دغه غونډه کې د داوودی صاحب د دې خبرو په اړه چې د سولې د مشورتي جرګې په اړه کړی دي، څه وایم؟ دا به وایم چې هغه مخکې راپور چې زما همکار اکرام الله اکرام په اړه څرګندونه درلودلې چې هلته په قطر کې د ملا برادر د رسیدو په اړه له ښاغلي داوودی په دغه کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې د قطر د ناستې د اغېز په اړه چې دا غونډه به څنګه وي. ده وویل چې دا یوازې زمینه سازه ده د سولې لپاره چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره مخامخ خبرې رامنځته کړي. دغه شان د ملا برادر په اړه پوښتنه ورنه وشوه چې ملا برادر رسیدلی هلته اغېز به یې څنګه وي. ده وویل چې ملا برادر چې کله په پاکستان کې زندانی وو د ور سره لیدلی دی، د یو مستقل مزاجه با صلاحیته او د فکری استقلال خاوند یو سړی دی، او تمه ده چې له دغه مسایل په استفاده سره به ملا برادر وکولی شي چې یو خر ولاده کې د قطر په غونډه کې او دغه شان جر تر جر به د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو سالی صاحب، د ښاغلي داوودی نور موضوعات د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه ول دو ویل چې د دغه مشورتي جرګې له جوړېدو هدف د سولې په برخه کې وی ملي اجماع ته رسیدل دي. د شان ویل چې دغه جرګه د سولې لپاره د توافقاتو برخه کې اساسي کرښې مشخص کړي، او په دې برخه کې موږ وکولای شو چې د وی پالیسۍ جوړولو ته ورسیږو. د نوموړي په وینا چې دغه جرګه به اول جوړیږي او بیا وروسته به د کابل دریم کانفرنس جوړیږي، چې د نتایج به د کابل په دریم کانفرنس کې چې یو ډېر مهم کانفرنس دی هلته شریکیږي. ښاغلي داوودی ویل چې په دغه جرګه کې به 2000 کسان لا اقل ګډون کوي او کېدای شي دا زیات هم شي، خو په دې کې به 1.5% ونډه د ښځو وي. ده ویل چې ټاکل شوی دغه جرګه په شپږویشتم تاریخ جوړ شي تر نهویشتم پورې دوام وکړي او د لا اوږدېدو امکان یې هم لیدل کېږي چې لا اوږد شي. د ویل چې په دغه جرګه کې به حتی داسې کسان هم شرکت وکړي چې سیاسي اختلافات لري یو بل سره، خو په ټولو حضور پکې دا یو ضروري خبره ده. ښاغلی داوودزی دا هم ویل چې په دغه غونډې په طرزالعمل باندې کار شوی دی، عملیاتي پلان جوړ شوی، د لارې نقشه جوړل شوی، د لونشا جوړه شوې چې اصلي محور به د سولې عالي شورا وي. دا هم ویل چې ورنه پوښتنه وشوه چې د دې جرګې ریاست به څوک کوي. خبریال پوښتنه وکړه چې د ښاغلي سیاف وړاندیز شوی دی دغه شان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، خو ښاغلي داوودزی ویل چې موقت ریاست چې د څو ساعتونو لپاره به وي هغه به اوسمهال ولسمشر محمد اشرف غني کوي، او تر هغې وروسته به انتخابات کېږي د دې لپاره چې څوک د دغه جرګې ریاست لپاره غوره شي. انشاءالله په دې اړه به نور جزئیات ازادي راډیو په راوروسته خبرونو کې په راپورونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه د اجمل تورمن. په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو هدف د سولې په برخه کې یوې ملي اجماع ته رسیدل دي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس نن په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې په دې جرګه کې به ټول اړخونه ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې سوي. اوس به فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دوبۍ له ګلفورډ نړیوال نندارتون نه افغان سوداګرو د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه او د تړونونو ژمنې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د ګلفورډ 15 ورځنی نندارتون پای ته رسیدلی او په پایله کې ګڼو افغاني محصولاتو ته بازار موندنه شوې. د نوموړي په خبره د تړونونه ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو ته د وچې میوې، زعفرانو، اصلو او طبي بوټو د صادراتو په برخه کې شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې به هم د ښې بازار موندنې په هدف په هیواد کې دننه او بهر د افغاني کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو متعدد نندارتونونه پرانیزي. د دوبۍ ګلفورډ نړیوال نندارتون د فبروري په 12مه پایل او د همدغه میاشتې تر 28مې نیټې پورې دوام وکړ. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د کندهار ولایت سوداګر د مالیات ورکول په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د مالی وزارت د کندهار له سوداګرو وغوښتي چې د مالیاتو د بیلانس لپاره باید کابل ته راشي، چې په خبره یې دا د فساد لپاره زمینه برابرول دي. د ښاغلي حاجی اغا په خبره د مالی وزارت لخوا د کندهار سوداګرو ته د مالیاتو د پرې کولو په برخه کې پخوانی ټاکل شوی موده لا پای ته نه ده رسیدلې، خو اوس د مالی وزارت بیا له دوی څخه د مالی د ورکړې غوښتنه کوي. د متشبثینو علي بورډ له حکومت نه غواړي چې د مالیاتو او حسابونو د تصفیه او څیړنې لپاره د سوداګرو ته په خپلو ولایتونو کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه سوداګر تر مرکز په تګراتک کې له ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د مالی وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 940 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 اویا پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي کلدار 1550 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 540 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون را روانه چهارشنبه او پنجشنبه د ویتنام په پلازمینه کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ګڼل کیږي. تفصیل له احمد تکل خبرې چې په استودیو کې دی. د دې غونډې لپاره باید د دواړو خواوو په لوړ کچه تیاری تر اوسه کوم حد رسیدلې دي.
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د دولت مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشریزې ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دې رسنیو په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ټرمپ په واشنگټن کې هغه مهال چې د ویتنام پر لور خوځېده وویل د کیمپ ته په کتو کتو کې په دې باور شوی چې دواړه اوس ډېر ښه ملګري دي او د دواړو ملګرتیا جوړه شوې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ټرمپ به د سه شنبې په ورځ په ماښام مهال ویتنام ته ورسېږي او له کیم سره تر کتنې مخکې به د ویتنام له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام د حکومت لخوا د دې سرمشریزې د تیاریو او حتی په دې اړه چې د امریکا او شمالي کوریا مشران به دقیقا په کوم ځای کې سره ګوري ډېر لږ معلومات خپره شوي دي.
او دویمه پوښتنه دا ده چې له لومړۍ غونډې وروسته چې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ وسوه، د دواړو مشرانو هغه ژمنې چې په هغه غونډې کې کړي دي عملي سوي دي؟
د امریکا او شمالي کوریا لومړۍ سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې، نه تقریبا اته میاشتې مخکې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ لیدل کېږي. شمالي کوریا د هغو بندیزونو لغوه کېدل غواړي چې متحدو ایالاتو او لویدیځو متحدانو یې پر دې هېواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسېدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه هم غواړي. متحد ایالات بیا په خپل وار د هر راز بندیزونو له لغوه کېدو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي وسلو په برخه کې ضمانت غواړي، او دا ژمنه هم غواړي چې شمالي کوریا به هیڅکله بیا د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. خو په دې برخو کې تقریبا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، مګر له دې سره سره دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې پر روانه سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډېره بیړه نه لري، خو زیاتوي چې که شمالي کوریا د وسلو ازموینې بندې کړي نو دای به ډېر خوشاله شي. همدارستمه کېږي چې ټرمپ او کیم ښایي د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د رسمي پای ته رسېدو په برخه کې کومې موافقې ته ورسیږي.
ومردل چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر را روانه چهارشنبه او پنجشنبه په ویتنام کې سره وګوري او یو ور بیا پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په قطر کې د سولې د مذاکرو پر مهال د ملا برادر پر ګډون او د سولې په پروسه کې د دې موضوع پر اغیز لیکنې تبصرې خبرې کړي دي. حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
مسیر ورځپاڼه لیکلې ده په داسې حال کې چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د خبرو پنځم پړاو پرانستل کېږي. د طالبانو مهم مشر ملا برادر هم دوحې ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه پورې دا څرګندنه ده چې خپله ملا برادر به پکې دونکو خبرو کې برخه واخلي او کنه، خو تېره اونۍ طالبانو ویلو چې ملا برادر د مرکچي ټیم غړی نه دی او که دی په خبرو کې ګډون کوي نو پکار ده چې د امریکا له لورې د ده په کچه یو چارواکي په خبرو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال د طالبانو د مرکچي ټیم مشري شیر محمد عباس تانکزی کوي. ویسه ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په صدیق کې لیکلې ده چې ملا عبدالغنی برادر په یو ځانګړې الوتکه کې قطر ته تللی دی. ورځپاڼه لیکلې ده چې تر اوسه پورې طالبانو قطر ته د ملا برادر د تللو خبره نه ده تایید کړې، خو ځینو سرچینو ویلې ده چې نوموړی په یوه ځانګړې الوتکه کې له اسلام آباد څخه د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی دی. ورځپاڼه وړاندې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د کېدونکو خبرو په اړه چې نن پیلېږي طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به له افغان حکومت سره پر بین الافغاني خبرو او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وشي. دنیا ورځپاڼه به لیکلې ده چې طالب استازی او زلمی خلیلزاد د خبرو په پنځم پړاو کې ښایي پر ځینو مسایلو توافق وکړي. ورځپاڼه طالبانو ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلې ده چې په دې خبرو کې به پر هغو مسایلو توافق وشي چې په مخکنیو غونډو کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ مطرح شوی وي. ورځپاڼه وړاندې د همدغو سرچینو په حواله لیکلې ده چې له دې غونډې وروسته به په بله یوه غونډه کې په اوربند د بندیانو په تبادله او تور لیست په تړاو پریکړه وشي. خو ورځپاڼه دا هم لیکلې ده چې د طالبانو ځینې مشرانو ته قطر ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې، نو په دې غونډه کې به د خبرو تمرکز د پریکړو پر ځای یو تفاهم ته پر رسېدو وي. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سولې د دفتر مشر د سولې د عالي شورا رئیس ته په دوحه کې د کېدونکو خبرو په اړه معلومات ورکړی دی. خو ویلی دی چې دواړو لورو د سولې په تړاو په کېدونکو هڅو کې د لا زیاتې همغږۍ د رامنځته شوو پرمختګونو او د سولې د مشورتي جرګې په اړه خبرې کړي. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو ته په اشاره پر افغان دولت انتقاد کړی دی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې په افغانستان کې د سولې په تړاو په جوړېدونکو غونډو کې د یو میلمه او یا هم د ناظر په توګه ګډون وکړي. ورځپاڼې وړاندې دا پوښتنه کړې په داسې حال کې چې نور قدرتونه له طالبانو سره د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې کوي، نو په څه ډول به دا ممکن وي چې د سولې په اړه سرې او سپینې کرښې وټاکلې شي؟
په خوست کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ له ښوونځي څخه تر 500 زیاتې نرسانې او قابلګانې فارغې سوې. فارغانې وایي دوی حاضري دي په هغو سیمو کې دندې ترسره کړي چې خلک پکې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. نجیب الله الخیل او نور تفصیل.
په خوست کې د ناروې کمیټې په مالی مرسته دا ځل د قابلګۍ او نرسنګ په ښوونځي کې 350 ښځو او نجونو په وړیا ډول خپلې 18 میاشتنې مسلکي زده کړې بشپړې کړې. د قابلګۍ او نرسنګ له مرکزه فارغې شوې نجونې وایي دوی تیارې دي په هغو سیمو کې چې ظاهرا ناامن او لیرې دي، خو د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې څناڅه ډېره ده او خلک روغتیایي خدمتونو ته پوره لاسرسی نه لري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي دوه تنه فارغانې عاطفه او نافقه آزادی رادیو توایی
لری پرتسیمو کې صحیح خدمات کم دي. موږ به دا هڅه وکړو چې لری پرتسیمو کې خلکو ته خدمات وړاندې کړو، صحیح خدمات، او موږ به خپل هڅه وکړو چې دوی امراض واقعیا وکړي. زموږ ملاتړ زموږ کورنۍ کړه ده، زموږ پلارانو او ورونو کړه ده. همداسې مې د ټولو ورونو او پلارانو څخه هیله ده چې خپلې لوڼې او خویندې سواد ته پرېږدي، زده کړې وکړي، پوهنتونونه ووایي او د وظیفو اجازه ورکړي.
په خوست کې د قابلګۍ او نرسنګ ښوونځي مسؤلې ډاکټر خدیجه صافی وویل فارغ شوو ښځو او نجونو په روغتیایي زده کړو سربیره یو شمېر ټولنیز مهارتونه هم زده کړي چې د کورني تاوتریخوالي په حلولو کې به ورڅخه کار واخلي.
شپږ نرسانو او ویش قابلو فراغت په خوست کې تجلیږي. موږ د ټولنې قابلې خوست ته وړاندې کوو. بر علاوه چې دی طبي زده کړې کړي دي، دی د ژوند مهارتونه هم زده کړي دي په دې مکتب کې. په دوو کالو کې چې هغه مهارتونه د شخړې او د جګړې مدیریت دی.
سره له دې چې خوست په وروستیو کلونو کې په حکومتي او خصوصي سکتور کې د روغتیا له برخې څخه ډېرې فارغانې ورکوي، خو ټولې نشي کولای چې په اړوندو برخو کې دایمي کار او وظیفې پیدا کړي. د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل دوی به فارغ شوو نجونو لپاره له کارموندنو مخکې په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د عملي کار او زده کړو زمینه برابره کړي.
منګه په اکمال تخصص ولایتي روختون همدغه ډول سوالیو چې کوم شفخانی دی یا کلینیکونه دي او همدارنګه کډر روختون کې به موږ دوی ته د انټرنشپ لومړنۍ مرحله پیل کوو او په اوږدمهاله کې چې کله موږ تشکیلات دغه حد اقل دریو نویو شفخانو چې اکمال تخصص کډري او ولایتي روختون دی کله چې موږ تشکیل لاس راوړ ان شاء الله د لومړیتوب حق به همدغه ډول کول دي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر غلامت شوایی په یاد ولایت کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د قابلګۍ او نرسنګ د ښوونځي څخه د دې دوو دورو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او انجوګانو په مالي او تخنیکي ملاتړ اته دورې نرسانې او قابلګانې فارغ شوې او ډېرې یې د خوست په مختلفو روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوختې دي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت نه خبره کوم. دا هله ارزو لرم چې کندهار ولایت د پاکستان فاتح سخت ډېر ملونه روان دي. تر کال خو یو په دوه کیسه کې 100 مالونه خرڅ کړو. د سپینې کبله چې د ساتلو چانې نه درلود نو دوی دا هله درلود د نوي صدي کې په دې مالونه نور روان دي چې هغه پاکستان ته ډېر روان دي. دوی چې مخکې خرڅ کړي دي په هغه په دوو و درو کسو یو کسو نه روانې کېږي. نو دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره دا مال دغې خو را بند شي. دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان پریشان کوي. نو اوس دیدن وس نه لري چې دا مالونه دوی روان دي، ډېر په اندازې روان دي. یو په اندازې بې اندازې خواته اوړي. نو هله دا ده چې دا مالونه د موقت وخت لپاره را بند شي.
کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلامونه. د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامراد ولسوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته در ملک پک دشت کې کارتون را کړی جر کارتون دا شپه ونه چې یو ګونی وړه را کړی 25 کیلو دی هم بل هیڅ شی نه دی را کړی موږ ودا رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډیر درګي سي خلک د ډیر خري سره مخ دی او کوچنیان سپیږی مړي دي نو کله زه هغه څوک وایم خدا غ ماجر به شي نو سره مخ دی او کومک ته وشي څوک سر نه پترخینه آیا چې کی یې پښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه یې وصله
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
زما رائے زما حق پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او